د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي بشای ته بنور شایم او په پیښور کې د ورځې لاس بجې شوې د لاس ناتری ول سو بجو په د خبرونه کې اول نیمای کې درته یو پیر ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د مشال ترانا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په کورما کې سلګونو خلکو د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. نړیوال بانک وایي سږ کال د افغانستان په صادراتو کې کمی راغلی دی او امریکا د غزې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کړی دی. د خبرونو تفصیل د کورمه په بګن کې د وتیزو او خویدات خېلو قبيلو سلګونو خلکو پروند امنیت په لړ کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون او مظاهره وکړه. مظاهره کوونکې له سپری پاټکا د ډاډ کمر پورې تر لاریون ورسته په بګن کې د اف سی زواک د پوسټې مخې ته تر دوو ساعتونو د احتجاج په توګه کېناستل. په دغه موقع یو ځایي مشر ملک اقبال بادشاه خپل وینا کې ویل چې حکومت د عامو خلکو د زورولو پر ځای د امنیت ټینګولو په لړ کې خپل ذمہواری پوره
اول مطالبه دا چې مو دا چیک پوسټ د اف سی چیک پوسټ دا مو نه فوراً لری کا دو څ خپل ځنونه نشي ستل مو بڅ وسته. دویمه مطالبه دا چرخیلو کې کنوی وټه زیږي کا روټ وټه زیږي بم خلوشي ته مو خاله وم خالور کې عوام ته دو عوام باندې ځون ساتي کا ته خپل ځون ساتي.
دا احتجاج ورسته له هغه شوې چې په بګن کې د نومبر په 13مه په امنیتي پوسټه وسلوالو برید کړی و چې پکې دواړو خواو ته ځاني زیان نه واوخته خو د پوسټې سره نږدې د عامو خلکو ودانیو ته زیان رسیدلی و. احتجاج کوونکو له حکومت په یادن خطه کې ولسی خلکو ته دا وخت زیانونو د معاوضې غوښتنه هم وکړه. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه څه نه دی ویلي خو په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګولو لپاره یې یو اقدامات کړی دي. د راولپنډي پولیسو د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو بل مقدمه کې نیولې ده. که څه هم پولیسو د دغه مقدمه په اړه تفصیل نه دی ورکړی خو پرون یې عمران خان د هغه ورسته په اډیاله زندان کې گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ له توشخانه د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د هغه ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې که په هغه بل مقدمه نه وینو له زندان دي خوشی کړل شي. بل خو د عمران خان وکیل سلمان صفدر پرون د های کورټ له اورېدنې ورسته رسنوي ویل چې نوموړی به ډېر زر خوشی کړل شي.
موږ ته د عدالت لیکلی امر نن په لاس راغی نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان د راخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې له ده ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشی شي.
عمران خان د 2013 کال له اګست راهیسې په اډیاله زندان کې دی. په هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګېدلی دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې په ناقانونه توګه خرڅې کړې دي. تحریک انصاف دا تورونه ردوي او سیاسي یې بولي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نړیوال بانک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر ستمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوي دي. یاد بانک په دغه ریپورت کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان په میوو او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کم شوي دي. د نړیوال بانک د ریپورت تر مخه د روان کال پیله تر ستمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسیدلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج افیرا کارن ډیکر وای افغانستان د خپل ټولو خلکو په ګډه د کار کولو پرته پرمختګ نشي کولای. نو موړه دا خبره په افغانستان کې د جنکو پزدا کلو د محدودیت په حواله پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې امریکا په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو ایسه تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پزدا کلو بندیزونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د دغه بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1 میلیون او 1.4 لک ډېر جنکې لزدا کلو محروم شوې دي. او بل خبر دا چې امریکا پرون په غزه کې په سمدستي توګه د اوربان د غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو قرارداد ځکه ویټوکه چې په دې قرارداد کې اوربان د یرغمال شو اسرائیلیانو د سمدستي خوشی کولو سره نه دی تړل شوی. دغه اسرائیلیان د 2023 کال په 8 اکتوبر حماس په اسرائیلو د حمله پر مهال یرغمال کړی دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې پرون د غزې د اوربان په اړه د قرارداد په حق کې سوارلس او په مخالفت کې یې یوه رای واچول شوه، خو دا قرارداد ځکه منظور نه شو چې امریکا یې پر ضد خپل د ویټو حق استعمال کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ وویل چې هیواد یې د ویټو د حق استعمالولو نه د ډډې کولو لپاره سوونه یې کار وکړ. نوموړي په دې د افسوس اظهار وکړ چې مصالحتي ژبه ونه منل شوه. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون د کورمې په بګن کې د وتیزو او خویداد خیلو قبیلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې سلګونو خلکو اول احتجاجي لاریون وکړ، بیا د احتجاج په توګه د امنیتي پوستې مخې ته کېناستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیتي پوستو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو له بریدونو وروسته د عامو خلکو د زورونو د مخنیوي غوښتنې وکړې. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو یو ځایي پولیس چارواکي ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په دې ریپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
دا نری وتیزو او خویدت خیلو د احتجاج په توګه وهرې. د چهارشنبه پر ورځ د یاد قبیلو سلګونه خلک له سمودې رهیسې را جوړ شوي د خراب امنیت پر ضد راوتلي ول. دوی له څپری پټکه تر ډاټ کمر پورې لاریون وکړو او بیا له هغه ځایه بګن ته تر وتلو پس د اف سي پوستې مخې ته تر دو ساعته پورې کېناستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمې یو مشر ملک اقبال برشا مشال لډیو ته وایي که څه هم بنیادي غوښتنې د امنیت بیرته بحالي ده، خو بدرکه کسانو را پیدا کولو، بېځایه خلک نه تنګولو، له سیمې پوسته ختمولو، د خلکو تحفظ یقیني کېدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوړېدلي نقصانونو معایزه هم لا حکومت غواړي.
اپیل کوو چې مون له اسواني سره بیا به دا عمر وتل وی هنه باد بیا مرود بندولو روډ با بندو هر شای به کو حکومت بیا به مون ته جلې نه کوي. اونن روشه مو سره دا مطلبي و منوال مطلبه دا چې مو دا غچ پوسټه د اف سی چک پوسټه دا مون فورا لری کا دو څ خپل زنونه نشي ستل مو بڅ وسته. دویمه مطلبه دا چرخیلو کې کنوي وټه زیږي کا روټ وټه زیږي بم خلو شي ته مو خال عوام خال ورته عوام ته جو عوام باندې ځون ساتي که ته خپل ځون ساتي ایرور زم اوراز نه کول شو نه مکړی دا.
دا احتجاج تر هغه شوی چې په بګن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتي پوسټ تر وسلوال برید پس د پلشوي جګړې پر مهال پر یو بل وشتلې ګولې پر عامه بدی ولګېدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو، خو مقامی خلکو ته نقصانونه ورسېدلې دي. په سیمه کې لا یاد بریده متاثره د شاهین ګل په نامه یو تن مشال لډیو ته وایي په علاقه کې د عامه بدی سره نږدې جوړ شوی امنیتي پوسټ د وسلوال برید لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوی. په منځنی او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خودت خیلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتی پوستو د بریدونو، د خلکو تختولو، په لارو کې مسافر نخه کولو، بامی چودنو او عام ولس ته د دړکو پیښې رامنځته شوي. په پستونه کې په 5 اکتوبر پر امنیتی پوستا د وسلوالو لخوا د برید له امله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خویدت خیلو کې پر شلم اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلومو وسله والو هغلته موجود درې تنان وژلي او درې نورې تښتولي ول. په چرخیلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملیشې ځواک 2 سرتیري نامعلومو وسله والو وژلي ول. په ډاډ کمر کې پر 5 نومبر 2 مسافر ګاډي د وسله وال برید لاندې د راتلو له کبله دریو تنانو ته مرګ ژوبل رسېدلې وه. په چرخیلو کې پر 12 نومبر د سړک په غاړه ښخ شوی بم چودېدلی وو. ځایي مشر حاجي کریم مشال لوډیو ته وایي د سیمې امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده، خو چې کله هم داسې څه بد وشي نو پوښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر و، اوس کوم مرجر شوی اوس دا پته نه لګي چې اف سی آر ده که جوډیشل ده، دا پته نه لګي. بس ملیشا روشیا مجھے کوي، پولیس روشیا جکول کوي، مغا اف سی آر والا قانون ده جکول کوي، په کورو نه وځي او مغا قانون ده. بس دا پته نه لګي چې یاره دا کیس چو وکړو چو نه وکړو، نو دې وجې نه موږ
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لوډیو ته د زیارت په شپه ویلي دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو څوک نه دي گرفتاره کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قربانی ورکولو ته تیار دي. چارواکي وایي له سیمې امنیتي پوستا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو ځواب ورسره د تړاو نه لرل له وجې نشي کولی، خو دومره ویلی شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوږونو لاندې راغلی وي. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنری غړی
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. که څه هم د اسلام آباد های کورټ پرون د تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له زندانه خوشی کولو امر وکاو، وکیلانو یې ادعا کوله چې هغه به ډیر زر له زندانه خلاص شي، خو هم پرون د راولپنډۍ پولیسو هغه په یوه بله مقدمه کې گرفتار کړ. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه د خلاصولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو هم اعلان کړی. عمران خان د 2023 کال له اګست راهیسې په اډیالا زندان کې دی. په هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ د الزام هم لګېدلی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې په ناقانونه توګه خرڅې کړي دي. تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي دا سیاسي ادعاوې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک.
اسلام آباد های کورٹ د توشخانی په دویمه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو هغه په یوه بله مقدمه کې نیولی دی. په 10 نومبر د اسلام آباد های کورٹ جج جسټس میاګول حسن اورنګزیب د 10,00,000 روپیو د ضمانتونو په بدل کې د هغه د زندان نه د خوشي کولو امر وکړو. توشخانه هغه ځای ته ویل کېږي چېرته چې د ملک وزیر اعظم یا صدر ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ کېښودل کېږي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور ده چې په کال 2020 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکړل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالي په ارزانه بیه په شخصي توګه اخیستی دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یوه بله مقدمه کې د سرکاري ډالیو په ارزانه بیه اخیستو او بیا په ګرانه بیه خرڅولو تور لګول شوی وو او سزا هم ورکړل شوی وه چې وروستو وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د های کورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پسته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډېر زر د زندان نه خوشی شي.
میرا خیال ہے کہ اگر آرڈر آج ہی آ جاتا ہے تو آف کورس
مونږ ته د عدالت لیکلی امر نن په لاس راغی، نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان د رخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ده ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. ټول مقدمې ختم شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشې شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه راخوشې کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدو نه پس په عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي، خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه راخلاص شي او دستی د هغه د زندان نه راخلاصېدل امکان نه لري.
8 ایف آئی آر ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت دینی ہے.
لاہور کے دتیر کل 9 مئی دتی کو اتم مقدمے ثبت تھی و خوئی کی عمران خان تا ضمانت نہ دور کر شوے. پدے مقدموں کے لاہور پر کمانڈر پکور دا حملے مقدمہ ہم دا دین علاوہ پا اسلام آباد کے ہم دن مقدموں کے خاغتا ضمانت نہ دور کر شوے. پدے مقدموں لوجو با دا زندان نہ دا خاغر خوشی کے دل وزن دیلی، عمران خان دستی دا زندان نہ باہر نراز دی.
ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے، عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے.
تیر کال په 9 مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د احتجاج نه پس د عمران خان ډیر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمې ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نہم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسټالیشنز کې سنم دي نو اغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دارې چې دی اوس په دغه باندې سوچ کړي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ټرایل مطلب دارې د فوجی عدالت کې اوشي او نشي په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي نو اغه کی که ضمانت کیږي اوم نو په یو ورځ نشي کېږي. خامخا په هر کیس کې وزن له درخواست ورکړي کیږي سپریټلی، اغه کی به ریکارډ راغوښتل کیږي، بیا پاغه باندې ارګومنټس کیږي، بیا پاغه باندې آرډر راځي. نو داسې بنی چې یو درخواست به شي په ټولو کیسونو کې به یوځای باندې ضمانت نه شي. زما خپل خیال دا دی چې د فلحال دراوتو رد امکان نشته په نږدې ورځو کې.
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي. د نورو صوبو نه د پولیسو، رینجرو او ملشو 9000 سرتیری راغوښتي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره یې کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې ایښي دي. بلخ د شپې نه وخته د راولپنډۍ پولیسو په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د نیو ټاون تڼۍ په مقدمه کې یې عمران خان نیولی دی. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 23 ستمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلي دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. پرون د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د اسمبلی په ودانۍ کې د چایلډ اسمبلی په نوم د ماشومانو د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې د صوبې د مختلفو ضلعو زده کوونکو برخه واخیسته. د ماشومانو په اسمبلی کې د تعلیم په هکله یو قرارداد هم منظور کړی شو. دا راز د ماشومانو د اسمبلی په دغه غونډه کې د ماشومانو د ستونزو په اړه هم خبرې وشوې. په دې هکله نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال عظمت اشاره کوي چې په اسمبلی کې د یو ماشوم په وینا یې ریپورت پیل کیږي.
As a response, I would like to address to all of you that the government recognizes the urge needed to eliminate
دا د خیبر پختونخوا اسمبلی په ودانه کې چایلډ اسمبلی روان ده.
Mr. Hasham Gandapur MPA
دا ماشومان د نړیوال ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د نومبر په 6 د ماشومانو د اجلاس تابع کړی و چې پکې د صوبې لا بیا لا بیلو زینو زده کوونکو د اسمبلی په اجلاس کې ګډون وکړ چې ورته د چایلډ اسمبلی نوم ورکړو. د اسمبلی په اجلاس کې ګډون کوونکي زده کوونکي ماروخ خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیره زیاته خوشاله ده چې هغوی هم د ماشومانو د حقونو په اړه آواز اوچت کړ.
خدا ډیر زیات احساس خبره موږ را چې موږ را لو او موږ صبح یې سمجو پتا او هغه کې سو کوېشنز کېدل نو ول انسرز ورکړ او نور هم چې ډیر
داسې خبرې اوس وي چې کوم ډېر مو لپاره علم اغستل ډېر زیات ضروري به مونږ او ډېر زیات خوشحال شو چې دلته راغلو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وای چې په صوبه کې وسل ویخ لکه ماشومان د سکولونو بهر دي چې په کې زیاتره شمیره د 15 کالونه د 12 کاله عمر ماشومان ده. د چایلډ اسمبلی تنظیم کوونکو په وینا چې د چایلډ اسمبلی مقصد یې ځوانان او ماشومان د اسمبلی د کاروای او د حقوقو نه خبرول
وو. سوشل ویلفیر that according to UNICEF and UNESCO 300,000 children with disabilities in Khyber Pakhtunkhwa face
اسمبلی کې د ماشومانو د تعلیم په اړه قرارداد هم منزور کړی شو. د ډی آی خان نه راغلی زده کوونکی محمد ابیار خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې اجلاس نه رستو په دې پوه شو چې په قانوني توګه به څنګه خپل ستونزې د هواري لپاره اسمبلی ته راوړي.
ضلع ډیر اسماعیل خان تعلق ساتم او چې کوم ډیر وسیع ضلع ده او نن دا چې کوم سیشن هو ایوان کې مونږ نن د خپل ضلع حواله کې لږ چې کوم مسلې دي هغه باندې مونږ آواز اوچت کړی دی. نو دې نه مونږ دا څه کو چې یو قانوني طور باندې یو ایکټ څنګه پاسېږي یا د اپوزیشن سره مطالبات دي خپل ضلع مسلې باره کې هغه ته څنګه تاسو قانوني طور باندې ورکولی شي چې زمونږ دا مسلې دي او مونږ دا کوون دي او تاسو دا څه کوي او دا لکه چې دې باندې تاسو څه ایکشن لې.
دا چایلډ اسمبلی په اړه د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویل چې چایلډ اسمبلی لخوا کوم ستونزې غوښتنې وړاندې کړې شوې دي د هغې د هواري لپاره به کار کوي.
آپ نے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ تاسو ډیر په اعتماد سره سوال نوکړل او منسترانو صاحبانو د هغې ځوابونه درکړل او زمونږ نه هم تاسو ښه کار کړی دی. خدا زه تاسو په دې
اپریشیټ کرتا ہوں.
دا ماشومان نړیوال ورځ په ډومبی ځل ملګرو ملتونو په کال 1950 د نومبر په 6 مانځلې وه چې مقصد یې په نړۍ کې ماشومان ته د تعلیم، صحت، معاش او نور ورپېښه ستونزو او د هغې د هواري لپاره پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان سٹیټ بینک پرون خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې په هیواد یې د ملکی او غیر ملکی قرضونو بار په ریکارډ کچا لوړ شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې د روان کال 2023 تر ستمبر پورې به په پاکستان د پورونو واجباتو مجموعي حجم 6000 ارب روپو ته نږدې شوی چې پکې د ملکی شخصي بینکونو قرضه سده پاسه وسل 6000 ارب روپی او د نړیوالو ارو بهرنی قرضه بیا نږدې 3000 ارب روپی ده. دا چې په پاکستان کې د ملک دننه او بهر قرضونه ولې زیاتېږي او د دې اغیز به د هیواد په اقتصادي وده او عام ولس سوي، زمون خبريال نیاز علي خان په دې ریپورت کې د دې جوابونو لټولو هڅه کړې ده.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن وایي په وړاندې اغستل شوي قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورني او بهرني پورونه ترلاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دننه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د کشن چې دنیا سره څنګه کم تجارت ته بیا کم نور د پیسو لندن د پاره کم چې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې لی او دا قرضې چې دا وخت سره سره چې داسې واقعي بیا د قرضو واپسې لپاره هم د نورو قرضو ضرورت پیښیږي نو دا اوورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دی واقعي.
نوموړي په وینا سالانه آمدن ټیټه کچه او د صادراتو کموالی د پاکستان اقتصاد کمزوری کړی دی. په پیښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد ښه کولو منصوبې د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بانکونو نه پور اخلي ځکه دا قرضونه پرله پسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د تیر قرضونو ادای ګیدا پاره نو موږ کوم خپل قرض ریشو ته وګورو نو 60 نه 70 فیصد او کله نه کله 80 فیصد پورې قرضونه موږ هم دې ته پاره اخلو چې موږ هغه بل قرض کشت ورکولي یا د موږ اخراجات دومره سیوا شي چې موږ غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت هم راغلې دي نو د حکومت ټولې پالیسۍ چې دي کاغه د عمران خان د حکومت وي کاغه د پی ڈی ایم د حکومت وي نگران حکومت ځان لا واته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دې له قرض اخلي چې کله پورې د حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخت وي پورته په اسانه نه ملاويږي ځکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بانکونو نه زیات قرض اخلي.
لکه اندرونی قرضې نو دا پیسې هغې ته چونکې په ملک کې دننه ملاويږي په اسانه ملاويږي او د دې سره شرایط تړلي نه وي د دې شرایط اساني د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو ځکه دا اندرونی قرضې اخلي. اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامي سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتی ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي زیاتره د پاکستان بجټ په بهرني قرضونو کې بیرته لاړ شي نو حکومت سره د اولس د خیر ښېګړې لکه روغتیا تعلیم او نورو پروژو لپاره بجټ راکم شي او بیا اغیزې په عام اولس راځي.
ظاهره خبره ده چې بیا چې کم ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دي کم سوشل ایکسپینډیچر دي چې هغه کې تعلیم دی صحت دی انفراستراکچر دي دغه شانتې ګورننس دی د هغې لپاره بیا سپیس کمیږي کم چې بنیادي انفراستراکچر دی هغه کې ډیولپمنټ نه کیږي. عام ولس ته د غربت په شکل کې د بیروزګاری په شکل کې تاوتریخوالی په شکل کې راځي.
که څه هم په پاکستان کې د ملکي او بهرني پورونو بار د وخت تیرېدو سره زیاتیږي خو حکومت وایي چې دا قرضونه د ملک اقتصاد د ښه کولو لپاره دي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نومبر په 18 په اسلام آباد کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي ځکه د هیواد اقتصادي حالت د خوالي په لوري روان دی. د ګرانۍ شرح چې 38% څخه راکمه شوې او 9% ته راټیټه شوې ده. نوموړي ویلي چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره زیاتیږي او ځکه نړیوالي مالیتي ادارې پر پاکستان باور ښه شوی دی. دوی په وینا چې د ټیکس راغونډولو په نظام کې اصلاحات کوي چې ټول خلک ادارې او کاروبار د ټیکس په نظام کې راولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درنګ شیبه کې د روانې غړې نیمایي تر رسیدو په پیښور کې د ورځې لسنیمې بجې کېدونکې دي. د دې سات د ځینو مهمو خبرونو غټ ټکي درته وار بیا وایو. د کورمې په بګن کې د وتیزو او خویداد خېلو قبیلو سلګونو خلکو پرون د امنیت په لړ کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي لاریونو مظاهره وکړه. دوی د احتجاج په توګه د امنیتي پوستې مخې ته کېناستل او هلته یې له حکومته د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیتي پوستو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونو وروسته د عامو خلکو د ځورونو د مخنیوي غوښتنې وکړې. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي پولیس چارواکي ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې اقدامات کړي دي. د راولپنډۍ پولیسو د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو بل مقدمه کې نیولې ده. که څه هم پولیسو د دغه مقدمې په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو پرون یې عمران خان له هغې وروسته په اډیاله زندان کې گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ له توشخانې د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یوه قضیه کې د هغه ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې هغه که په بله مقدمه کې نوی بندي نو له زندانه دې خوشې کړل شي. عمران خان د 2023 کال لاګس رئیس په اډیاله زندان کې دی. او نړیوال بانک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر ستمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوي دي. یاد بانک په دغه ریپورت کې ویلي دي چې پرون یې رسنیو سره هم دا راپور شریک کړی دی. وایي چې د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان په میوو او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کم شوي دي. او اوس هم درته د ژمنې سره سمه هفتهواره خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې د نومبر په 16 د تحریک انصاف په اسلام آباد کې کیدونکي احتجاج او په دې ګوند کې اختلافاتو باندې بحث شوی دی. د خبرونې کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ یو بیا هرکلای کوم. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د نومبر پر 23 نیټه د حکومتي تګلارو په دې وروستۍ کې د حکومت لخوا په عدالتي نظام کې په اړه د آئینی ترمیم د مخالفت او د ګوند د ټولو زندانیانو د خوشکول لپاره په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تر دې وړاندې هم تحریک انصاف په وار وار احتجاجونه کړي خو هدفونه نه دي ترلاسه کړي. آیا اوسنی احتجاج به هم د پخوانی هغو غوندي نتیجه ورنه کړي؟ آیا پی ټی آی ولې فیصله کون یا پریکړه د تحریک نسی چلولای؟ او د دې ترڅنګ په دې ګوند کې اختلافات څومره ژور دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې خبریالان او شنونکي رشید صفای او وحید مرادی. رشید صفای له شاوخوا شلو کلونو راځي خبریال دی چې په پېښور اسلام آباد کې له مختلفو رسنیو سره د خبریال او تجزیه نگار په توګه کار کړی او لا هم کوي. وحید مراد هم د همدومره شاوخوا کلونو راځي په میډیا کې کار کوي. په اسلام آباد کې له بیلابیلو اردو او انګریزي رسنیو سره کار کړی. وروستۍ ځلې د عدالتي چارو خبریال وو او دا مهال د یوې څېړنیزې ادارې سره کار کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. پایل به لتا سو کړم. رشید صافی صاحب، تاسو په اسلام آباد کې یاست او د طاقت دالان یا پاور کوریډور ته نږدې خلګو سره مو د شنون کې په حیث د خبریال په حیث تعلقات هم دي. نو د ټولو ته پکتو دا سی تاسو تشکاری چې په 23 نومبر کې تحریک انصاف په اسلام آباد کې کوم احتجاج اعلان کړی دی، هغه به وشي یا به د پخوانیو په شان باندې څه خاص نتیجه ورنه کړي؟
امن نه کاکړ سه په کې دوه خوبا اوشي زما چې سونه په اندازه دادا زما معلومات نه دي، خو زما اندازه دادا چې په کې دوه به خامخا کیږي. ځکه چې دا وار د عمران خان صاحب کورودانا بشرا بیبي چې کومه ده هغه د دې احتجاج په شا باندې ولاړه ده او تر دې دمه پورې چې سونه محلي زلې دین هغه په پیښور کې موجوده ده او په دغه حق باندې هغه خپل پټه چې سونه مشران دي، سونه واکمنان دي او سونه کارکنان دي، هغې ټولو ته هدایات هم ورکوي. بلکې ډېر په سخت انداز کې هغوی ته وارننګ ورکړی چې دا هغه انګریزۍ کې چې ورته ډو آر ډای وایي چې د ژوند او د مرګ سوال دی د پاټۍ دپاره. نو زما اندازہ عمدہ دا چې دا احتجاج کو بکیږي ستاسو ته پختنه جواب زما په نظر کې دا دی. او بل دغه شیبه وړاندې دی په اډیالا زندان کې چې کم قید مشر دی د پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، هغه هم په ایکس باندې کم چې په خانه ټویټر دی په هغه باندې لیکل دي چې په 23 نومبر باندې با جلسه او احتجاج ضرور کیږي، او په دې حق لبانه چې کمی گنگو سیوه چې گینه پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ به سم مفاهمت وشي او کېدی شي چې دا احتجاج نشي. خو د دغه کم چې هغوی ټویټ کړی دی، کم خبرې چې خپلې پارټۍ لپاره کم پیغام یې رارستولی دی، کم چې سیاسي حکومت دی او کم چې زمونږ ملټري اسټبلشمنټ دی، په هغې کې هم هغوی ته اشارې موجود دي په دغه ټویټر بیان کې. نو د دغې نه پس دا خبره ستاسو دغه سوال چې کوم دی دې جواب دا چې هو احتجاج به کیږي، خو د نتیجې او د کامیابی خبره چې کومه ده دا وخت په مونږ په ختمي تور باندې دغه په حق باندې سم شو ویلی.
دا ډېره تاسو ما خیال په ډېر ښه انداز باندې دا ټول تصویر واضح کوي. وید مراد صاحب، رشید صافی صاحب وویل چې دا به کېږي، لکه رشید صافی صاحب خبره کوله د مشال ریډیو دا فوټیج تاسو کتلی، په هغه کې د اسلام آباد د پخوانی جلسه یا احتجاج دغه اوچ پکې خندونه لګول سی او لو بیریر زو لارې نه تر لارې تړل سوي. ساسو په خیال باندې تاسو د خبرې سره څومره اتفاق کوئ، یا که هغه سیوی لکه څنګه چې په پخوانی احتجاج کې لکه په فوټیج کې ښکارا سو خندونه او لارې به بند وي؟
کاکر صاحب، خندونه به وي او لارې به هم بندې وي. لارې داسې به نه خلاصې چې څنګه چې لاول با سیاسي احتجاجونه کې دا حکومت چې دی او دا حکومت درې په حکومت وروسته چې کوم پاکستان ملټري اسټبلشمنت دی، هغه به هیڅ چرته نه غواړي چې عمران خان یا د هغې پارټي خلک چې دي هغه په ډېر لوی تعداد کې زیات تعداد کې په اسلام آباد ته ورسي او داسې یو پاور شو وکړي چې کوم سره د حکومت د پاره ګران ته شي یا په بهر پاکستان نه بهر چې کوم پیغام دی هغه لاړ شي چې عمران خان سره تر اوسه خلک ولاړ دي. خلک هغې سره ولاړ دي، خو خلکو له بهر راشتو دپاره چې کوم هغې واکمنان دي د پارټي د پاکستان تحریک انصاف، نو هغه چې تر اوسه هغه سه کامیابی هغه ترلاسه شوې نه ده وروستنیو احتجاجونو کې، د هغې وجه داده چې پاکستان ملټري اسټبلشمنټ دا یو فیصله ده چې په هیڅ توګه په هیڅ صورت عمران خان چې کومه سیاسي غونډ دی د هغې سیاسي غونډ چې د پی ټی آی هغې ته به هیڅ صورت داسې کلا ولار به نه ورکړی کېږي چې هغه په اسلام آباد ته د هغې ټول خلک را شي او دې خوا کېږي. اصل خطره دا ده چې په اسلام آباد راتلو نه پس هغه چې څنګه د هغو دې نه لس کاله وړاندې چې د هغو چې کوم دلته کې سیټ ان شو کوم تجمع درنه وو په اسلام آباد کې لس کاله وړاندې، نو هغه سې هغو هغه صورت نه هغه حالاتو نه بچ کېدو لپاره دا دې وخت کې د ملټري اسټبلشمنټ یا د دې حکومت دا پالیسي ده یا درو دا طریقه ده. خو چې کوم تاسو احتجاج وایي، نو احتجاج به هر صورت کېږي، څنګه چې رشید صافی صاحب وایي چې د هغو چې کور ودانه ده بشرا بیبي هغه په پېښور کې ده او هلې ځلې کوي خپل او د هغې واکمنان چې دي وخت هغې ته جواب دي. خو څه داسې خلک دي چې کوم هغې ته هم نه دي حاضر شوي د هغې کور ته، او دې وخت کې چې موږ دا خبرې کوو نو په اډیالا کې په جیل کې چې کوم بند دی عمران خان، هغې سره د پښتونخوا وزیر اعلی د هغې پښتونخوا حکومت مشر چې دی علی امین ګنډاپور د هغې یو ملاقات روان دی، تر اوسه هغه دغه وخت په اډیالا ته تلل دی. او دا ورځې مخکې د عمران خان کور چې کوم علیمه خان خبره کړې وه چې بیرسٹر گوہر او علی امین ګنډاپور ته هغه دا مینډیټ ورکړ د عمران خان چې هغه اسټبلشمنټ سره مذاکرات کولی شروع اخکاری داسې چې د هغې په باره کې بس خبره کېږي، خو اوس درې ورځې پاتې دي مر دا اخکاری چې احتجاج به هر صورت کېږي.
مننه وید مراد صاحب. رشید صافی صاحب، وید مراد صاحب په دې خپلو اخیرو خبرو کې ذکر وکړی چې په پارټي کې دننه ځینې کسان بشرا بیبی ته حاضر شو، ځینې نه شو. بیرسٹر گوہر ذکر ہے وہ چې دا وخت پارٹی مشر دی او دارنګ دا پارٹی تاسو یعنی داخلي کې په پارٹی کې دنه داخلي اختلافات آیا شتا کشتا دا څومره جوړ دی او دا د چاو چاو ګروپونه دي؟
هو کاکر صاحب بالکل اختلافات ډیر زیات دي د یو بل ترمنځ چې کم مشران چې د جیل نه بهر دي او کم مشران چې دا وخت د پارټۍ په واکمنان دي داغي ترمنځ ښه ټیک ټاک اختلافات دي دې کې چې کم دوه غټ ګروپونه دي یو خو د عمران خان صاحب چې کم خور د علیما خان د هغې ګروپ دی او بل چې کوم دی نو اوس بشرا بیبی چې کوم د عمران خان صاحب کور ودان نه ده نو د هغې په قیادت کې زیات تر چې کوم مشران دي نو هغوی مجبوره دي چې د هغې خبره ومني ځکه چې نن نه دوه ورځې مخکې چې بشرا بیبی په پېښور کې کومه دړکې ورکړې وې او په کوم سخت انداز کې د پارټۍ مشرانو ته یو پیغام ورکړ که څوک شل کاله په پارټۍ کې پاتې شوي او که څوک دېرش کاله په پارټۍ کې پاتې شوي په څلویښتم نومبر باندې په احتجاج کې ګډون نه کو او خلک یې د کورونو نه رابار نه کړو نو هغوی به د پارټۍ نه وکیل کیږي. همدغه خبره نن عمران خان صاحب د ایکس په پاڼه باندې هم لیکلې ده او لږ بګ هماغه خبره عمران خان صاحب نن په خپل بیان کې هم ورکړې. نو دا اوس په دې کې دا ظاهریږي چې بشرا بیبی څه وایي نو د هغې په خوله کې ژبه چې کومه ده هغه د عمران خان ده او د پارټۍ مشران په دې خبره باندې پوه دي او مجبور دي چې هغوی به زیات تر د بشرا بیبی حکم منی د هغې قیادت په منی کو چې په پارټۍ کې یا د پارټۍ په آئین کې د دغې بشرا بیبی څه کردار نشته. خو تاسو په علم کې ده چې په پاکستان کې یو مورسی سیاست چې په نورو ګوندونو کې څنګه بدقسمتی نه دی نو دغه شان عمران خان صاحب خو وایي چې د هغه پارټي انقلابي شوې ده خو د بدقسمتۍ نه موږ ګورو چې دا وخت د ورندار او د هغې چې کوم د عمران خان صاحب چې کومه خور ده د هغې تر منځ یو اختلاف دی
د
بنیګاله په منځ کې جګړه ده.
اوس دغه اختلافات چې دي که نه له علیما خان سره اول خو کلن راتو څه څوک څوک ملګري دي او بلکې دا ملګري دي دا اختلافات د نظریاتو د حکمت عملی په دې بنیاد دي که نه ساتي او شخصي دی
ذاتی او شخصی دی کاکر صاحب نظریات خو د دې جماعت گوچ د پولیس کې د دې جماعت ډیر زیات سپورټ دی او ډیره زیاته غوښتنه یې ده خو د هغې باوجود د دې پارټۍ په نظریه باندې تر دې دمه پورې زما سر نه خلاصېږي. مراد صاحب په دې قانوني امورو باندې په آئینی امورو باندې پوهېږي نو که هغې پرې پوه شوي خو زه د دې پارټۍ په نظریه باندې تر دې دمه باندې نه یم پوهې. یو ورځ وایي چې زما حکومت او زما دار یا زما پارټۍ ته چې کوم نقصان راغلی دی هغه د فوج د طرف نه راغلی. بله ورځ هم دغه فوج ته وایي چې راشه ما سره خبرې اترې وکړه جرګه مرکه راسره وکړه. یو ورځ وایي چې امریکا زما حکومت ختم کو. بیا هم هغه امریکا دا چې په هغې کې انتخابات کیږي او د امریکې ولس یو صدر د هغه ټاکنې کوي د هغه جنډي اوچتېږي او دا وخت چې کوم دی د دغې ګوند د هغې ټول نه غټ ټرمپ کارډ چې کوم دی نو هغه ټرمپ سیف دی. نو نظریه خو په دې جماعت کې په بنیاد په غټه سطح باندې نشته پاتې شوه. دا بار چې کوم خلک دي کو ګوهر خان دی هغه هم ګوډاګې دی کو علی امین دی هغه هم ګوډاګې دی کو دغه شان عمر ایوب صاحب دی د هغه هم اهمیت او حیثیت نشته. دغه شان کو مونږ د دوی کوم وکلا مشران دي شیر افضل صاحب خپل رباب غږی او دغه شان کو نور مشران دي د هغې خپل مسلې دي خپل د هغې ترجیحات دي. نو پارٹی په بار قیادت کې د یکجهتۍ د یووالي هغه شدید فقدان دی او دواړه جماعتونو د دواړه اقصاصو سوال طرف ته راځم بیا به وایي چې تاسو به وایي مراد صاحب طرف ته ځئ. خو د دواړو کم چې ګوندونه دي یا کم ګروپونه دي دا وخت بار نو په هغې کې زیات طاقت او زیات اختیار چې بچا سره وي نغه به بشرا بیبی سره وي د هغې وسم منلې کیږي او په راتلونکي وخت کې به تر څو پورې چې هغه کور ودانې ده الله دې د هغوی کور ودان ساتي د عمران خان سره نو د هغې خبره به منلې کیږي او د هغې حکم به چلیږي په دې پارټۍ کې.
مننه. زه بیا هم تاسو ته راځم رشید صاحب صاحب وید مراد صاحب رشید صاحب صاحب د اختلافاتو هر اړخ باندې تقریبا رڼا واچوله خو دا به شاید اول احتجاج وي چې د عمران خان کور ودانه بشرا بیبی پېښور ته رسېدلې ده چې گرفتاری یا بل څه زخم بچ سي او تر دې له مخه چې کوم احتجاجونه شوي وو هغه د دوی په غیر موجودګي کې وو. آیا د دې راخلاصېدل د دې احتجاج مشري کول دا به د پخوانیو په مقابله کې دا احتجاج به مؤثر وي، یعنی د دوی له طرفه ځکه چې دا د بشرا بی بی په اخلاص مټ باندې دا کوي.
زنه پوهیږم چې دا څنګه چې هو هر ځل دا خبره کوي چې فائنل کال، زنه پوهیږم دا فائنل کال چې دی دا فائنل کال دی. هغه وجه دا ده چې تر څو عمران خان په قید کې دی، په جیل کې دی، او تر څو د هغه پارټي چې وروسته ده د هغې چې کوم خلک دي هغه د عمران خان نوم اخلي، او هغې پورې دا هر یو کال چې دا به فائنل کال وي او دا به مخکې ته روان وي، دا به دغسې احتجاجونه کېږي. هغې وجه ده چې دا د هغو د ژوند دپاره، د پارټي ژوند دپاره دا ضروری ده چې د هغې پاکستان د پولیټیکل سینیریو کې په سیاسي منظرنامې کې هغه پارټي ژوندی وي، هغه به دغه احتجاجونه درو یو ریکارډ دی، دا درو ټریک ریکارډ دی چې موږ ویلی شو چې دا پارټي چې تر څو وخت نه بي چې په اپوزیشن کې وي، یو ځل خدا حکومت کې راغله درې نیم کاله درې کاله حکومتو کو حکومت دوران کې هم هغه وخت هم دو احتجاجونه به کول، جلسې به کولې، او تر اوسه هم نو درې پارټي یو بانډ چې دی درې منشور چې دی هغه داسې ښکاري چې احتجاج چې دی دغه یو حل دی، دینه بغیر تو حل نه ښکاري. هغه وجه یو دا بیره د ښکاري چې په خیبر پختونخوا کې د روح حکومت ته او اخوا حکومت کارکردګي نه زیات د عمران خان د رهایی لپاره، د عمران خان له جیل له وخت کولو لپاره احتجاج یو بنیادی د روح چې دی غوښتنه ده، او د هغه خپل کارکردګي په کار خدا وا چې په هغه وخت کې دوی یوځای کې خپل د حکومت پی چلولې، د خلکو ته سره ریلیف ورکولې په خپل صوبه کې، او ورسره دلته کې په وفاق کې یا په پنجاب کې احتجاج کولې. لیکن تاسو بدا ګور ہے چې احتجاج لپاره خلک پنجاب نه راځي، تر څو چې پنجاب نه خلک نه راځي، ولې چې پنجاب کې ډېر لوی آبادی ده، او د عمران خان منلو والا ډېر خلک چې دی په پنجاب کې هم اوسېږي، خو پښتونخوا نه صرف خلک راتلل، او د بشرا بی بی او د علیمه خان په منځ چې کوم دا د دې موږ چې پاور چې کوم دغه نه پاور ګریبینګ لپاره سترګن د پارټي یې دنه، نو هغه چې دی هغه به روان وي تر هغه وخت پورې چې څو وخت عمران خان په خپله بهر نه راغلی.
زما سوال دا و کلند راتوي زبر چې سپی سپ لازم چې د بشرا بی بی دا وخت د دې ټول احتجاج شاته او درېدل مخکې خدا په جیل کې به ولا یا به دغه ولا مشکلاتو، آیا دا وار به دا مختلف وي که به نه وي؟
معمولی مختلف لیک مختلف کو کې نشي دا زیات زنه په هیګم چې مختلف په یو هغه وځي دا نه چې روستو پښتونخوا حکومت هغه وسایل چې دی هغه به خلکو ته اسلام آباد ته راتلو لپاره استعمالي کی، چاو دی هغه چې کوم ایم پی ایس دی او کوم دی هغه ایم این ایس دی، هغه چې کوم هدف ورکړې شوې چې دمر زر زر خلک به یو ایم پی ای یا ایم این ای براوړي ځان سره خلکو ته اسلام آباد ته رسي، نو هغه چې دا هغه باندې ډیپینډ کی په هغه باندې دا منصر ده چې هغه دا خلک بهر وکړل شي کورونه کې نشي وکړې. د بشرا بی بی چې دا هغه به صرف اعلان دی او هغه به صرف خلکو ته واکمنان چې کوم دي هغه سره رابطه ده.
صحیح مننه ډېر وید مراد صاحب. رشید صافی صاحب خبره دا هم ده چې ذکر وشو چې علی امین ګنډاپور سے خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی، هغه په کې ډېر فعال وي، په احتجاجونو کې راشي بیا لاړ شي بیا راشي، د دې رول تاسو څنګه ګورئ؟ آیا دای په رښتیا هم یعنی بهرحال په ظاهر خدای تحریک انصاف دی او په تحریک انصاف کې دی، د حکومت ډېر سخت خلاف دی، خو بل خوا ته چې څومره مهمې فیصلې د فوج یا د حکومت لخوا کېږي په هغه کې هم دی بیا د هغو چې کوم مسلې دي هغو ته یعنی مسلې نه دي جوړې کړي، د ده شخصیت یعنی دا وخت د پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف او حکومت په منځ کې څه دی؟
کاکر صاحب او بخدا د اردو هغه یو شعر د ستاس پروګرام پښتو ژبه کې دی، وچ هم نه وایس سے بگاڑی ہے نساقی سے کبھی، دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں. علی امین گنڈاپور
یعنی لدوار سر جوڑا کڑے دا
د دوانو سره جوړا دا د دوانو سره کو نه جوړی نو د هغه اقتدار د سره ممکن نه دی.
وحید مراد صاحب رشید صافی صاحب خو په دې بل اړخ باندې خبر وکړه، تاسو زخه سوال دا دی چې مو اکثر وینو او دا سوال به زل رشید صافی صاحب زخم کومه، دغه د عمران خان خور علیمه خان ویلی دی چې د جمعرات پرواز باندې یعنی د نومبر په 20مه باندې به حتمی دا فیصله مخې ته راشي او دا معلومه شي چې عمران خان چې د 20م نومبر کوم احتجاج اعلان کړی دی هغه به وي یا به نه وي. په دې منځ کې وایي چې بیرسټر ګوهر به مذاکرات کوي له فوج سره او دارنګ یعنی دوی اسټابلیشمنت یاد کړی دی چې پاکستان کې فوج ای او علی امین ګنډاپور به هم کوي، نو دا څنګه احتجاج دی چې پردیشا ته یو کیسه ده کار بل ده، تاسو لګ دغه کراته انپیک کی یعنی کلر خبر پرو کی
زدا په هیګم چې پدې کې خپل یو خو خپل چې کوم کارګونان دی پارټي هغه ته مطمئن کول دی پاره ولې چې دیوخه کې دباو ډیر زیات دی یو غنا د پارټي واکمنان باندې زیات دباو دی احتجاج پر خلکو له بهر وخل او بل خوانه د پاکستان د ملټ اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه سخت دباو دی هغه احتجاج لا یا هغه خلکو دا من کول دی پاره د اسلام آباد راتلو نه نو پدې منځ کې دولار وخل لپاره دغه به کوشش کوي چې دو بزان کې انډرسټینډینګ پوشي ایک بدودا کوشش کوي چې زه نه پوهېږم چې سی یو وخت پورې یو ځای پورې بدودا لار بخلاصه کی آغاز بدو راشي بیرسٹر کوهر او علی امین گنڈا پور ته دغه مینډیټ ورکړی شوی چې دغه د پاکستان چې کوم د ملټری اسټابلیشمنت ته هغه ځل خبرې ترې وکړي او په 13 ورځ د خبر پختونخوا کوم وزیر اعلی د مشر چې د حکومت علی امین گنڈا پور دغه په چې کوم اپیکس کمیټه د پاره اجلاس کې هم شرکت کړي وو چې کوم کې آرمی چیف هم ناستو او نور چې کوم د مشرانو د وفاقي حکومت داغه او د پیپلز پارټي خلک هم پکې هغه انوایټ کړیو نو هغه کې هم هغه ته وسنه سه اشاره هو کړی شوی او بل دا چې کوم خبره کیږي چې علی امین گنڈا پور چې هغه د لولې رزنا هغه وخت نه چې د مخکنه هغه د حکومت چې د هغه حکومت ته چونګي او حکومت مشر دی او عمران خان هغه خپل نامزد کړو نو د هغه ملټری اسټابلیشمنت سره رابطه شته او چې رستو چې کوم هغه چې احتجاج کړو هغه چې هغه پښتونخوا اوس ته او هغه پستا واپس په خبر تور سره دو په شپږ اته ګنټو کې او هغه ما په نسم رزلې کراس کړې او واپس راغلم نو هغه چې دی هغه نه بيدا شکو کو شبہ چې دی دا خبرې چې دی دا رستو راغلې وي نو زه دا په هیګم چې نن چې کوم دا اوس ملاقات روان ده عمران خان او د علی امین گنڈا پور هغه کې به هغه سره هغه خبرې چې کوم پرم هغه سره شي وي دی پاکستان د ملټ اسټابلیشمنت باندې چې کوم هغه د پیغام به هغه باندې هغه عمران خان ته رسولې او دا سه بیرستر ګوهر چې دی هغه هم پراپتو کړي نو دا به سمزنه لار بده ځان ته وخی
شاید وېد مراد صاحب خبر وکړه رشید صافی صاحب سوال دا دی چې دا خبرې اترې تاسو په خبرې یا استا ملګری دوستان یا تاسو په کې داخلي معلومات راغون کړي وي آیا داسې خبرې شتا روانې دي او کدی نو بیا پر څه موضوع باندې دي یعنی کومه ایجنډا باندې دي دا
خبرې تر دې دمه پورې کاکړ صاحب بالکل روانې دي ملاقاتونه هم کیږي دا کوم چې مونږ ته مخې ته گور خان صاحب او مرایب صاحب علی امین صاحب دا کوم مشران چې ښکاری یا علی مخان او بشرا بی بی چې کومه ده د دې په شا باندې نور خلک هم داسې شته چې په دې حق لبانې ملاقاتونه کیږي د پاکستان د تحریک انصاف د مشر او د اسټابلیشمنت ترمنځ چې کومې رابطې دي هغه چارې ختم شوې نه دي او مسلسل دغه رابطې اوس هم برقرار
پدې کې ایجنډا څه وی پدې کې څه وی یعنی څه خبرې کیږي
ایجنډا د دې د پی ټی آی خپل ایجنډا نن پټاګه کړه ځکه چې کلا اسټابلیشمنت سره د کم وخت ته پورې دا وی خبرې کېدې ان د فوج سره او دا غي دا ګمانو چې ګینې عمران خان صاحب ته بشری ریلیف ملاو شي جنرال فیض ته بشری ریلیف ملاو شي نو چې کوم د دوی ملګری دی هغه ته بشری ریلیف ملاو شي خو تر دې تمام موږ دا وینو چې د آرمی د طرف نه د آرمی اسټابلیشمنت د طرف نه د پی ټی آی دغه کومې غوښتنې چې کومې دي په هغه په حق لبانې پېشترپ نه کیږي
یعنی دا پردې شاته چې کوم مذاکرات له فوج سره د پی ټی آی مشران کوي یعنی کوم معلومات چې مونږ تاسو ته رارسي چې هغه څومره کنفرم دي تصدیق دي هغه خر تاسو ته به بهر زیاته پته وي خو کوي چې کوم معلومات راځي هغه صرف د عمران خان د خلاصولو شاوخوا څرخي یعنی بل شي نشته پکې
نہ هغه کې نور سيزونه هم شته یو خدای عمران خان صاحب به خلاصي دا چا نور سونه گرفتار مشران دي د هغوی خلاصون دي او دغه شان عمران خان صاحب غواړي چې د جنرال فیض سره د هم گزاره وکړي شي ځکه چې دا خبره زمونږ او صحافیان سینیر صحافیان دي دا غي د خپل نه دا خبره د ما سره په دې خپل باندې معلومات نشته خو هغه معلومات لري چې د جنرال فیض د کورټ مارشل کیس چې کوم دي هغه تقریبا په اخري پایو کې دی او کې شي چې رسې د رښتم نومبر د نیټې نمخ کې یا دغه لګ خو شا کې د هغه په حق لبانې د سزا په حق لبانې هم سو معلومات چې کوم دی هغه د ولس مخې ته کې خو دی شي یو خو دغه مطالبه ده بل مطالبه
یعنی دې مطالبه دا د پی ټی آی چې دغه کیس دته ته سزا مور کوي جنرال فایز ته دای سي په خانه مشه
دته سزا نور ور کول کیږي دته چې کم سرویسز دی دته ریټایرمنت ته غدي تسلیم شي او چې څه شي وي دی
نو ولې جنرال فایز خو د پی ټی آی مشر نه دی نو بیا ولې پی ټی آی دومره ور باندې
سر پی ټی آی مشر نه دی خدا خبر اوس په ډاګه دا چې د پی ټی آی او د عمران خان او د جنرال فایز او د پی ټی آی منګرتیا چې کماوا اغا وسنه نه د ریټایرمنت نه پسند اغا د پی ټی آی سره ډیر نږدې اړیکی وي او د دې تر وړاندې چې کله هغه د ایس آئی مشر او کله چې د پیښور کور کمانډر او کله چې سوپور چې هغه د فوج په څوکۍ باندې ناستو هغه دوران هم د فوج دا خیال دی او دغه په هغه باندې دغه تورونه دي چې هغه خپله څوکۍ چې کومه ده هغه د سیاسي مقاصد او د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په حق باندې په حق باندې استعمال کړی ده. کاکړ صاحب دي کې یو دا خو د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې دي کېدی شي دی کې حقیقت وي څه حقیقت نه وي کوم خبرونه چې موږ ته را رسېدلي دي. بل طرف ته سوال دا جوړېږي چې آرمی اسټیبلشمنټ او حکومت هغه د پی ټی آی نه څه غواړي هغه د دا خبره دا ځکه چې جرګه کله کېږي مرکه چې کله کېږي نو په هغې کې د یو فریق خبره یا مطالبې نه شي منل کېږي منل کېدی. نو بل طرف ته د دوی مطالبه د هغه نه دا ده چې یو خو ته غواړې نو ستا کیسونه به همدغه شان چلیږي او تاله مونږ د بار د تګ لار درکو د پاکستان په سیاست کې تدامه ګڼه چې ډېر زر بستا واپسی وشي یا د اقتدار په څوکۍ باندې
بت یعنی دای له هیواد بهر وتو ته تیاری
بار او توته تیاری او بل هغه توي چې څنګه نواز شریف په تیر وختونو کې د اسټابلیشمنت سره ساز باز کړو سمجھوته کړو څنګه چې بنظیر په یو وخت کې سمجھوته کړو دغه شان سمجھوته په تم کې زکا چې نه صرف د پاکستان اسټابلیشمنت بلکې عالمی چې کوم اسټابلیشمنت دی پاغي کې چین ډیر مهم دی هغه کې سعودي عرب زمونږ د پاره ډیر مهم دی پاغي کې ترکی او ملیشیا دا ملکونه زمونږ د پاره ډیر مهم دی یو ای او قطر د هغه وختونه هم دادا چې دا وخت چې کم دی داغي ته سوټ کوي د کاروبار روزګار د سرمایه کوي د پاره دا موجوده قیادت او دا موجوده عسکري سټاپ چې کم دی نو دته دا وایي چې ته په سیاست کې براه راست شمولیت نه کې ته کو بار ته ځې یا کو په پاکستان کې مې یا په کور کې ناس څنګه چې نواز شریف ډېره موده غلې پاتې شوی خو نن چې کم بیان مخې ته راغی دغه حل ځلې چې کوم دي هغه مونږ ته ناکام ښکاري. عمران خان صاحب درې مطالبه کړي دي وای چې شپږشتم آئینی ترمیم دې واپس واغستې شي د مذاکراتو دپاره دغه درې شرطونه دي د هغې مطلب دا دی چې دا آرمی چیف چې کوم دی دا به ریټایرډ تصور کیږي او د ده چې کوم مدت کې ملازمت کې توسیع شوې ده هغه به ختمیږي دغه شان د ججانو تعداد به واپس کیږي دغه شان د سپریم کورټ او په های کورټ کې چې کوم
بدلون
آئینی ډېر غټ یو پروسیس به کیږي. بل هغه دا وایي چې زما پټکړه شوې ما نه چې کوم منډیټ
انتخابات
هغه دې ما ته واپس کی مطلب دا دی چې شهبا شریف صاحب به کور ته ځي او زه به په وزیر اعظم هاوس کې
دریمه
مطالبه دا مونږ چې لاول کما دغه کچ سونم سیاسي او د پی ټی آی چې سونم گرفتار یا مفرور خلک دي کوه هغه د نهمې مې واقعات دي او کوه هغه نورې په هغې چې څونه مقدمات دي کوه هغه د کرپشن دي کو د ریاست خلاف د بغاوت دي دغه ټولې مقدمات په واپس واغستې کیږي واد اغستې شي د هغې نه پس به زه مذاکرات کو نو دغه خبرې د نه منونکو دي او دغه خبره دغه مطالبه د دواړو سایډه چې کوم ده نو ما ته دې وخت ډېډ لاس کاری مذاکرات عمل کو روان دي هغه به روان وي خو د نتیجه د نختاری او د احتجاج او د اجتهاد هغه چې کوم فضا دغه پاکستان کې قائم
مانانه رشید صافی صاحب تاسو ډېر ښه معلومات راکو په ډېر ښه پرسپکټیو کې مراکو ویل مراد صاحب ته دې سوالونو پر اساس باندې یو مهمه نکته پکې د جنرال فایز د ایس ای پخوانی مشر دی دا وخت په جیل کې دی لکه څنګه چې رشید صاحب سی بول چې عمران خان ته پیغې جوختو د ده پر اوستلو کې ور باندې الزام دی ډېر لوی لاس یې وو چې عمران خان لاړې بیا هم دی د فوج کې دننه دا ټولې کیسې بهر حال پر خپل ځای. سوال دا دی چې آیا عمران خان په جنرال فایز سره په ذاتی تعلق پر بنیاد باندې دغه شګړه کوي یعنی کده ده دا مطالبه وي او دا خبره تصدیق شوه وي یا بیا د ده دا ویره ده چې جنرال فایز ته سزا ورکول په ځینې شانو کې به بیا ماتم سزا کېدای چې ملاو شي دا ویره ده
او دې کې دا خبره مهمه ده چې د عمران خان او د هغه سیاسي ګوند چې کوم واکمنان دي هغه دا خبره ډیر وخت نه کوي چې د جنرال فیز د کورټ مارشل نه پس دا خطر ده دوی ته چې د عمران خان ملټری ٹرائل کې دیشي د عمران خان خلاف چې د فوجي عدالت کې مقدمه چې هغه چلول شي دې دغه یاري دی وجنه او دا کوشش ته چې جنرال فیز والا معاملہ چې دا هغه شان بند شي او د دې یو بل راته دا روخ خکاری درې بل بل زیاد ده چې راتلون کې وخت کې د فوج کې دنه چې څنګه دوی وایي داوا دوی بولا چې فوج کې دنه چې کوم ډیر خلک دي هغه پی ٹی آئی یا د عمران خان حمایت کوي نو دا خطر ده چې جنرال فیز ته اگر سزا وشو نو هغه نه پس دوی دا ګوري به چې هغه خلک چې هغه بغلی شي هغه به ویریږي نو دغه د وجنه کې دی چې دا غواړي عمران خان او یا دغه ګوند سیاسي ګوند دا غواړي چې جنرال فیز ته سزا نکړي.
مننه وحید مراد صاحب ستاسو او رشید صافی صاحب ستاسو وخت هم دومره وو په بحث کې د برخه اخیستلو ډیره ډیره مننه. خدای په امان. داود مشال ترانا لاندې چې په کیمو په اسلام آباد کې میشت شنون کو رشید صافی او وحید مراد سره د تحریک انصاف د 23 نومبر د اسلام آباد د احتجاج درات